ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
شی قدر من اوریدونکو او خراغلاس دا وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی ناوري نن د پنځم بیا ورځ کال 2018 د جون د میاشتې یو لور مې کتاب واښه وی دی په پاکستان کې د مازیګر شپې افغانستان کې پنځلمه او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دی تاسو قربانې یو زمونږ نظر شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره څنګه پیلو
افغان چارواکي د کابل په پرونی بریټ کې مالی تاوان تر 950 میلیونو ډالرو پورې خای او صدر اشرف غنی ولست په وینا کې ویلي در د ترهګرو پر ضد به عملیات کوي
بلکې دغه بشر او اسلام ضد ډلو پر ضد عملي او لا جدي اقدامات وخت را رسېدلی او د افغانستان حکومت به د توریزم د نابودولو لپاره له هېڅ ډول اقدام څخه دریغ ونه کړي
د اقتصاد او سولې نړیواله اداره په خپل تازه راپور کې افغانستان د شام نه وروسته د جګړې تر ټولو زیات ځپول شوی هیواد بللی. څېړونکی رحیم الله یوسف زی وایي چې یاد هیواد او سیمه کې به هله سوله راځي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د باور جوړولو لپاره ګامونه واخلي.
پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ د هیواد صدر ممنون حسین د پارلمان غړې غونډې ته په وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مهمو مسلو چپ پاتې شوه. نوموړي د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نه کار اخستلو لپاره غږ کړي.
اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے.
سرټی کې تاسو ووریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د کابل ښار تیری ورځ خونړی برید کې د مړو شمیره 90 تنو او د ژوبلو کسانو شمیر تر 400 هم زیات شوی دی. مرګ ژوبله زیاتره ولسی وګړو ته وخته چې پکې ځینې شمیر افغان امنیتي عسکر هم وژل شوي کوم چې د ډیپلوماټیکو سیمو او دفترونو ساتونکي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې برید د حقاني شبکې ترسره کړی دی چې پلان یې د ISI په مرسته د پاکستان په خاوره شوی و، خو پاکستاني چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر د حقانی شبکې د یو ولستنو د تیزندی کولو حکم هم جاری کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په پیښه کې یو ولستن امریکایان هم ژوبل دي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې پاکستان کابل کې د وروستۍ ترهګر حملې په شا لاس لري. په هفتوار خبری کانفرنس کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي د افغانستان دغه تورونه د امن کوششونو کې مرسته نه کوي. نو مولوی ویلي پاکستان د افغانستان امن او ثبات کې د نړۍ د هر ملک نه زیاته ګټه لري. اخوا د پاکستان صدر ممنون حسین د کابل ځانمرګي حملې غندنه کړې او ویلي دواړه هیوادونو له د امن ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول پکار دي. نن د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ صدر ممنون حسین د پارلمان غړې غونډې ته په وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مهمو مسلو چپ پاتې شوه دي، خو نوموړي ویلي چې د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نه کار اخیستل پکار دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل ښار د تیری ورځې خونړی برید په تړاو یو لنډ شانتي راپور تاسو ته زموږ همکار وږمه جالوان وړاندې کوي.
د کابل خاروال عبدالله حبیب زئی د پرونی بمی حمله تاوان یو کم شپېته میلیون ډالر خای دی. وای ته ټولو زیات زیان شخصي کمپنیو ته شوې دی. د چاودنې د زاینخ پاره شوی ویډیوي فلمونو کې لیدل کیږي چې د کابل پولیس او نور چارواکي مات ګډ ګڼ شمېر موټرې او ګاډي ډډې ته کوي. ګیرچاپیرا ودانۍ په جزوي توګه ویجاړې ښکاري. د یو میل پورې دوکانونو او ودانیو شیشې ماتې او ځینو ځایونو کې د دوکانونو مخې نړېدلې ښکاري. د مالی تاوان ترڅنګ د نیویارک ټایمز د رپورټ تر مخه په دې کال کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. چارواکي د مړو شمېره اتیا او د ژوبلو شمېره د 400 نه زیاته ښایي. افغان چارواکي دا هم وایي چې کېدی شي د مړو شمېره د دینه هم زیاته شي. په دغه مړو کې اته پولیس هم شامل دي او چارواکي وایي د شروع دروز حمله هدف د جرمني سفارت خانه وه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پارلمان ګډې غونډې ته په خپله کلیزه وینا کې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او نورو مهمو معاملو له پامه په غورځولو د پاکستان صدر ممنون حسین د مخالفو ګوندونو لخوا د سخت غبرګون سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي دی حکومت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ځنډولو او قبایلي ولس په صحت سره خندا کړې ده. په دغو چغو سرو کې هم صدر ممنون حسین خپله وینا وکړه او د حکومت هغه لاسته راوړنې وسایل چې مخالف ګوندونه پر حکومت سره متفق نه دي.
د نړۍ امن جایزه لګون کې ګلوبل ګلوبل پیس انډیکس وای په ټوله نړۍ کې ترهګری تر ټولو هر وخت زیاتره چې تیر کال یې نړیوال اقتصاد ته یو سل او درې سلویت کرب ډالره او ځان له امریکې ته یې 25 کرب ډالره نقصان رسولی دی. د نړۍ په جنګونو او امنیت د ګلوبل پیس انډیکس رپورت خای د تیری یو لسید را حسې نړیوال امنیت په خرابې دوه دی. د نړیوال رپورت تر مخه د کال 2011 را حسې د ترهګری پیښو کې یو په درې زیاتواله راغله دی. په دغه رپورت کې د یو سل او درش پټ ملکونو په فهرست کې شام تر ټولو اخیری نمبر او افغانستان تر ټولو اخیره کې په دویم نمبر دی. پاکستان په فهرست کې په یو سل او 250 نمبر دی. د رپورت تر مخه د ترهګرو تر ټولو زیات پیښې عراق، شام، نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې شوې. په رپورت کې امریکا د یو لس ملکونو نه ښکته شوې او په ترقی یافته ملکونو کې آخري نمبر ته تللې. او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ وايي هغه بنل ماسپخین اعلان کوي چې آیا امریکا د موسمي بدلون په سر د کال 2015 پیرس لوزنامې نه اوزي او کو پدې کې پاتې شي. یو شمېر خبري ادارو د شروع په ورځ ویلو صدر د موسمی بدلون په سر نړیوال تړون نه د وټو فیصله کړي د کوم چې یو سل او 15 نوي ملکونو تایید کړي دي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
ترامپ د چهارشنبې یا شروع په شپه په یو ټویټ کې ویلي و چې هغه به دغه پریکړه ماسپخین 3 بجې اعلان کړي او خپل ټویټ یې په دې ختم کړی و چې امریکا یو ځل بیا غوره کړي. د ورځې په سهار کې د ویتنام له لومړي وزیر سره د لیدنې پر مهال ترامپ ویلي و چې د دغه تړون پلویان او مخالفین دواړه ورسره خپل نظرونه شریکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر ویلي و چې دغه مشورې د امریکایي سوداګرو او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره شوې دي. زیاتو رسنیو راپور ورکړی و چې ولسمشر غواړي د پاریس له دغه تړون څخه چې د 195 هیوادونو لخوا منل شوی ووځي. کدا کار وشي نو دا به د اوباما د سیاست معکوس وي چې جمهوری غوښتونکي به پرې خوشاله شي خو د امریکا متحدین او چاپریال ساتونکي به پرې خفه شي. د امریکا د سترو خارونو خاروالانو له ترامپ څخه غوښتي دي چې په دغه تړون کې دی پاتې شي.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینیټ یوې غونډې پر مهال ویلي چې د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف چې مشرۍ به یې د پاکستان په خوانه یې د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف کوي د ایران پر ضد پیلېږي. ښاغلي بابر ویلي دي دوی ته ویل شوي وو چې دا ائتلاف به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره وو خو داسې ښکاري چې دا یوازې د ایران پر ضد جوړ شوی دی. د سینټ مشر رضا ربانی هم ویلي چې د سعودي باچا وایي دا ائتلاف د ایران په خلاف دی خو پاکستان کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي دا څرګندونې ټولې سیاسي بڼې لري او دا ائتلاف دومره صلاحیتونه نه لري چې د چا پر ضد ګامونه پورته کړي.
د فلیپین چارواکي وایي دوی په داعشتون ربډله باندې هدف کړی یو هوایي حمله کې خپل پوځیان وشتي چې پکې لک تر لګه لس پوځیان وجل شوې دي. دغه حمله د مراوی په سیمه کې د فلیپین پوځي چارواکو کړی ده. د فلیپین د دفاع سیکټری ویلي دي چې د حمله صحیح مرسته نه شوې او د دې له وجې دوی پکې خپل خلک په نخښه کړی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګر گرانو خضر منوریتون کو تاسو د جیورا جو خبری خبرونه ته غواکیست. تاسو د خبرونو تفصیل او واوریدو د محل زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم سمڅه د افغانستان په تړاو دی چې کابل کې تیر ورځ کوم خنړی بریټ تر سره شو. هغه کې د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دی چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د وروستیو معلوماتو لمخې د موټر بمی چاودنې کې اتیا تنه وژل شوي دي او څلور سو یو شپېته نور ټپیان دي. نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان د کابل څخه په خپل راپور کې.
د کابل تیرې ورځې تر هرګرو په خونړۍ برید کې د وژل شوي او ټپیانو شمیر 1541 تنو ته ورسېد. د افغانستان روغتیا وزارت مطبتي سلاکاره ویان ډاکټر وحید مجروح ډیوی ته وویل د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ د موټر په دې چاودنه کې اتیا تنه وژل شوي او 416 نور ټپیان شوي دي. د مجروح په وینا په ټپیانو کې 350 ښځې او 410 نارینه شامل دي چې تر دا مهاله د کابل ښار په روغتونونو کې 90 تنه تر درملنې لاندې دي او نور ټول رخصت شوي دي.
اخری امات نام رفتا وزارت موجود پرون کنڑی پیخ کی اتیات نمر وطنوان شہیدان او چلور سو یو شکیتا چپیان دی چپیانو نا درو پنزوز شدینا دی او چلور سو وطنو نارینا وگیڑی دی چی پختونو تا انتخال شیو پرسو جی چی دوی جا افتدائی رفتای خدمات لاندی شو اتنا وی نفر اوز تا رفتونو کی پاک دی او نور رفتی چیوی
دی. کابل خو نڑای پیکی پا کردنن او بهر کی خبرگنون را پر اولی او دا پیکی پا سخت توتا کسرا غندل شوی. که څه هم تر دې دمه د دې سترې خونړۍ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي دا برید د حقني نیټورک د پاکستان د استخباراتو په مرسته او لارښوونه ترسره کړی. پاکستان د افغان حکومت د دې اداو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دا ډول اداوې رد کړې او ویلي دي چې پاکستان د پرمختللي او امن لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غني تېره شپه ناوخته ولس ته په وینا کې وویل چې د روژې میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د سولې عالي شورا او دیني علماو له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د روژې میاشتې د درناوي لپاره د جګړه ودروي، خو بیا هم تر هرګرو خپل وحشت ته دوام ورکړ. ښاغلي غني تروریستانو ته ګوتڅنډنه وکړه، وویل چې له دې وروسته د تر هرګرو د نابودۍ لپاره له هیڅ ډول اقداماتو څخه به افغان حکومت دریغ ونه کړي.
خو متاسفانه اجیرو توریستی ډلو او د دوی بادارانو لومړی په خوست بیا کندهار او نن په کابل کې زموږ د مظلومه هیوادوالو وینې توی کړې چې دلته یوازې غندل کفایت نه کوي، بلکې د دغه بشر او اسلام ضد ډلو پر ضد عملي او لا جدي اقدامات وخت را رسېدلی. او د افغانستان حکومت به د توریزم د نابودولو لپاره له هیڅ ډول اقدام څخه دریغ ونه کړي.
همدارس په کابل کې د موټر بم د خونړۍ حمله وروسته د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو له پاکستان سره د هر ډول دوستانه لوبو او د روابطو دوه اړخیزې هوکړې باطلې اعلان کړې. کرکټ بورډ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي د امنیتي ادارو د موندنو له راپور سره سم او د افغانستان ولس د غوښتنو پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالۍ او دوجانبه اړیکو هوکړه لغوه کړې. په ورته وخت کې وی متبرې حکومتي سرچینې ډیوی رادیو ته د خپلې ادارې د نمد نخو دلو په شرط ویلي د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په غبرګون کې جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکني او طالبانو د یولسو بندیانو د اعدام صادر شوی حکم لاسلیک کړ. د سرچینې په کول په یولسو بندیانو کې څلور تنه یې د حکني شبکې او اووه تنه نور د طالبانو د ډلې غړي دي، خو دا چې په دې بندیانو کې د حکني زوی او همداراز د طالبانو د کومې کچې خلک پکې شامل دي په اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په پلازمینې کابل کې د چهارشنبې د موټر په حمله کې جدي ښځو او ماشومانو په شمول اتیا تنه وژل شوي او 416 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، ناټو، هند، پاکستان، امریکا او ګڼ شمېر هېوادونو مشرانو له افغان حکومت سره همدردۍ او خواخوږۍ شریکي کړي او دا پېښه یې غندلې. همداراز د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم د کابل په پرونی پیخه ژور اندیښنه څرګنده کړي او دا بریدی د بشریت ضد ستر جنایت بللی. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې پاکستان کابل کې د وروستۍ ترهګر حملې په شاله اس لري. په هفتوار خبری کانفرنس کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا خبریالانو ته ویلي د افغانستان دغه تورونه د امن کوششونو کې مرسته نه کوي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د افغانستان د دغه تورونو په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ونیزه خبري غونډې سره وینا کې وویل:
وی اکچولی ریجیکټ دی افغان بیسلس الیګیشنز. دی اکوزیټری اپروچ از ان هیلپفل ټوورډز افورتس فار پیس.
موږ د افغانستان بې بنیاده تورونه رد کوو. د تورونو دغه رویه د امن د هڅو لپاره زیانمند ده. دوی ویل چې د افغانستان د بدامنۍ څخه تر ټولو زیات زیان پاکستان ته رسي. پاکستان په افغانستان کې په اخلاص سره امن غواړي چې پرې پکار دی چې څه شک ونه کړی سي. نفیس زکریا زیاته کړه چې څه عناصر خپل د ایجنډا لپاره په افغانستان کې امن نه غواړي او د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابول غواړي. خو بل اړخته د افغانستان د چارواکو وینا ده چې حقانی شبکې په شمول څنورې داسې ډلې چې په افغانستان کې پریدونه کوي په پاکستان کې پړځای نه لري او د هغه ځای څخه پریدونه کوي. د افغانستان استخباراتي ادارې دا هم ویلي چې داسې ثبوت نه لري چې حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لپاره کار کوي. د دغه بریدورسته افغان ولسمشر اشرف غنی که څه هم د پاکستان نوم نه واخستې خو ویلي وو چې هغه هیوادونه او استخباراتي شبکې چې په افغانستان کی د نه اعلان سوی جنگ تر شا ولر دی د هغو ټولو په اړه د ملي پریکړې وخت راغلی دی. د کابل د غبرې دورسته د افغانستان کرکټ بورډ هم د ټویټ د لارې خپل یو پیغام کې د پاکستان سره د کرکټ اړیکې ختمولو او د دوستانه سیریز لوبولو څخه انکار کړی دی. د پاکستان او افغانستان د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ د تیری هفتې په ورځ د پنجاب صوبې لاهور ښار کې اعلان شوی و چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو لو ترمنځ به دوه دوستانه ټی 20 لوبي په افغانستان او پاکستان کې کیږي. افغانستان لومړی هیواد نه دی چې د پاکستان سره یې کرکټ اړیکې ختمولو اعلان کړی دی. د دې څخه وړاندې هندوستان هم د تراکرو د ملاتړ په تور کې نه دی واسي د پاکستان سره اړیکې کړکېچنې دي، بلکې هندوستان کرکټ بورډ د کرکټ لوبه کول څخه هم انکار کړی دی. د تراګری د بریدونو او امنیتي حالاتو له وجې نور نړیوالې لوبډلې هم پاکستان ته د کرکټ لوبي لپاره تراتلو څخه ډډه کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیو راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو ته یو بل مهم راپور وړاندې کوو. په خپرونه کې چې د اقتصاد او اصول نړیوال اداره په خپل تازه راپور کې وایي چې افغانستان د شام نه وروسته د جګړې تر ټولو زیات ځپول شوی هیواد دی. خو څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې یاد هیواد او سیمه کې به هله څوله راځي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د باور جوړولو لپاره ګامونه واخلي. همداشان پاکستان کې نور څېړونکي هم د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو په تړاو څرګندونې کوي. خو د رحیم الله یوسفزی دغه خبرې تاسو ته ارشد مومن په دغه لن شانتي تفصیلي راپور کې وړاندې کوي.
دا حقیقت دی چې شکونه لا ختم شوي نه دي. ممکن دی چې شکونه د مخکې نه زیات شوي وي، ځکه چې که شک نه وي نو دغه تور به نه لګو. او داسې ښکاري چې افغانستان حکومت بالکل مطمئن نه دی چې پاکستان ترګېدې خلاف جنگ کې د هغې سره تعاون کوي یا کولی شي. او داسې پاتې خیال باندې اوس خو دومره ډېر یو بل باندې شک کوي، تورونه لګوي یو بل باندې نایتباره دي. نو دا خو اوس په کار دی چې د دې صحیح پلټنې وشي. افغانستان حکومت نه علاوه پاکستان نه پلټنې وکړي، بیا نړیوال هم د دې پلټنې وکړي. داسې چې کوم نړیوال کومې ادارې دي هغې دې ته حکمه تفتیش وکړي.
د امریکا غږ ډیوه ریډیو ته په دې پته لیک راولي گئی. وایس اف امریکا پښتو ډیوه ریډیو 330 انډیپندنس اوینیو واشنگتن ڈی سی 20237 یو ایس اے.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د نړۍ امن جایزه لګونکي ګلوبل پیس انډیکس وایي چې په ټوله نړۍ کې ترهګري تر ټولو هر وخت زیاته شوې ده او تیر کال یې نړیوال اقتصاد ته 143 کرب ډالره او ځان له امریکې ته یې 25 کرب ډالره نقصان رسولی دی. نور حال په تاسو زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پګر د نړۍ کې ترهګرۍ سیاسي اړیګړي او جنگونو کې یو خوا په لکونو خلک وجلي نو بل خوا یې په 40 ډالر اقتصادي زیان هم رسولی دی. د نړیوال امن د فهرست تر مخه په 13 کالو کې امن خراب شوی دی. هر څه که کال 2018 کې په دغه فهرست کې یو څه خوالی راغلی و. د اقتصادیاتو او امن د څانګې یا انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس په ګرده نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. په اسکایپ وایس آف امریکا ته ویلي
Breslauer adds that the political division in the U.S. since the 2016 election, combined with tensions over police-involved deaths...
نن سبا په نړیواله کچه امن ښه شوی، خو بیا هم په امریکا، شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ په ورځ امن خرابیږي او د پورم نه او بدم نه هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتیږي، چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لویه خلا پیدا شوې ده. مرمن میشل وای کال 2018 کې امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوه. ترې تر څنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګر پیخو هم په امریکا کې د امن کچه غورځولې ده. هغه زیاتوي
The report indicates a record high 23 countries are now witnessing
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه 11 درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د 103 هیوادونو په دغه فهرست کې په 114 نمبر ده، چې وجه یې په ملک کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکې پیښې دي. موږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک یعنی بلیک لایفز میټر هم د پولیس لخوا د زور زیاتی وروستو نور ګړندې شوې دي، چې ورسره په امریکا کې بدامنی زیاته شوې ده. په دغه فهرست کې په لومړي نمبر امنناک ملک آیسلینډ، په دویم نمبر ډنمارک او په دریم نمبر آسټریا دي. تر ټولو بدامنه ملکونه د فهرست په اخیره کې دي، چې اخیری ملک پکې په 103 باندې شام، 102 باندې جنوبی سودان او 106 عراق او 106 نمبر پکې د افغانستان دی. پاکستان په دغه فهرست کې د لاندې نه په 12 نمبر دی، یعنی 103 ملکونو په فهرست کې په 153 نمبر دی.
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږ پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندي اوري او هم په دغه ګلوبل پیس انډیکس کې د سویلي ایشیا ملکونو په حق لباندې سویل شوی دی. په دې کې پاکستان او افغانستان هم دی. د ګلوبل پیس انډیکس په دغه رپورت کې پاکستان او افغانستان هغه ملکونو کې شامل دي چې تر ټولو زیات پکې ترهګر پیښې شوې دي. د منځني ختیځ ځینې ملکونه هم په دې کې دي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب، تاسو ته سلام شوی، په خیر علي.
په خیر.
پیر صاحب، کوم کوم ملکونه پکې یاد شوې دي او څه قسمه ترهګر پیښې دي چې دغه ملکونه د هغې لاندې دي؟
نو دا دوی خو چې څنګه تاسو وایئ چې دا ګلوبل پیس انډیکس چې کوم دی، دوی مختلف علاقو کې د خپل کوم تحقیق دی، خپل هغه کړی دی. پا په دې کې جنوبی ایشیا هم ده پکې پغه کې. او دلته داسې ډېر انټرسټنګ خبره ده چې لکه دې کې بوټان هم دی. لکه بوټان ته چې موږ ګورو نو هغه دیارلسم نمبر دی، لکه ډېر امن دی پکې او ډېر خوشحالي ده پکې. خو ورسره ورسره بیا موږ افغانستان ګورو، هغه یوسل درې شپېته ملکونه کې هغه یوسل دوه شپېته نمبر باندې دی. مطلب دا چلته حالات ډېر خراب دي. دې نه علاوه لکه پاکستان په یو سل دوه پنځوسم نمبر باندې دی. دلته دوی دا وایي چې په پاکستان او په سریلنکا کې حالات لږ ښه شوي دي، چې کوم تشدد لیول دی هغه کم شوی دی. خو افغانستان کې دا را روان شپږ کالونو نه دا چې کوم امن دی او کوم حالات دی هغه خراب دي او خرابېږي لګیا دی. نو هغه وجه نه افغانستان په یو سیر شام نه تش شام نه دی مخکې دی، په امن کې شام حالات افغانستان نه هم خراب دي. او دین هغه کې چې کوم جهاد دی کې دا وایي چې کوم خپل سیاسي چې کوم سیاسي لیډرانو کې چې کوم یو جنگ روان دی، اغه نه علاوه هغه د فرقه بندی د پکې او خلکو خلک حکومت نه خوشاله نه دي. نو دا ټول وجنه دا د چې اندرونی چې کوم خلفشار دی هغه زیات شوی دی او تشدد کې اضافه شوی ده. نو ورسره دوی دا وایي چې په هند سریلنکا او پاکستان چې کوم جنوبی شامل کونه دي د کې حالات لږ خښوي دي. سریلنکا کې حکومت چې کوم دی هغه خپل پوزیشن مضبوط کړی دی او چې کوم او سیاسي اصلاحات راوستې دي هغه وجنه حالات ښه دي او ملک چې کوم قیادت دی هغه په صحیح لاسونو کې دی. ورسره چې کوم هند هغه تیر کال یو سل ویخت نمبر باندې وا، نو اوس لږ مخکې شوی دی، سلور پوینټونه دوی مخکې تللی دي. او په دې کې چې کوم اصلي وجه ده هغه چې کوم تشدد والا داسې جرمونه دي هغه کې کمی شوی ده. خو ورسره دلته دام وایي چې کوم کشمیر دی په هغه کې حالات تیر کال په نسبت دې کال تشدد کې اضافه شوې ده. او د نه علاوه چې کوم پاکستان او هند سیاسي کوم تناو دی او دوی منس کې کوم حالات دی هغه بیا خراب شوې دي. نو دا بنیادی دوی دا خبرې کړې دي او دوی دام ویلي دي چې کوم پاکستان او د هند منس کې د کشمیر کومه مسله ده هغه چونکې نه ده حل او هغه یو سیاسي مسله جوړه ده، نو هغه وجه نه دوی دواړو ملکونو تعلقات یو بل سره ښه نه دي.
ډیره مننه فیروز برشا صاحب موږ سره خبرو کولو.
ډیره مننه.
وایس آف امریکا دیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
رنو خدر منو اوریدون کو دا ڈیو راجیو خبری خبرونا دوام لری نند پنچم بی برس کال دوزر و لسم دا جون دا میاشتی لومری نیتا دا وقت شوی دی پا پاکستان کی دا محل مازیگر شپگ نیمی افغانستان کی شپگ او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سهر نه نیمی بجی دی ستاسو قربانیو زمان از شهید
او زا محمد اکرام
یو زل بیا ستاسو پام را گرزو دا مهم خبرونو سر تکو دا
افغان چارواکی د کابل په پرونی برید کې مالی تاوان تر 950 میلیونو ډالرو پورې خای او صدر اشرف غنی ولسته په وینا کې ویلي د ترهګرو پر ضد به عملیات کوي
بلکې د بشر او اسلام ضد ډلو پر ضد عملی او لا جدي اقدامات وخت را رسیدلې او د افغانستان حکومت به د توریزم د نابودولو لپاره له هیڅ ډول اقدام څخه دریغ ونه کړي
د اقتصاد او سولې نړیواله اداره په خپل تازه راپور کې افغانستان د شام نه وروسته د جګړې تر ټولو زیات ځپول شوی هیواد بللی څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې یاد هیواد او سیمه کې به هله سوله راشي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د باور جوړولو لپاره ګامونه واخلي
پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ د هیواد صدر ممنون حسین د پارلمان غړې غونډې ته په وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مهمو مسلو چپ پاتې شوه نو مولوی د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نکار اخستولو لپاره غږ کړي
اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے
سرټی کې تاسو ووریدل وس واښې د مهمو خبرونو لنډیستا د کابل ښار تیری ورځ خونړی برید کې د مړو شمیر اتیا تنو او د ژوبلو کسانو شمیر تر 400 هم زیات شوی مرګ ژوبله زیاتره ولسي وګړو ته وختېده چې په کې ځینې شمیر افغان امنیتي عسکر هم وژل شوي کوم چې د ډیپلوماټیکو سیمو او دفترونو ساتونکي وو د افغانستان حکومت ویلي پرونی برید کې 950 میلیونه ډالرو مالی زیان هم ورته وختې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې برید د حقاني شبکې ترسره کړی دی چې پلان یې د ای اس ای په مرسته د پاکستان په خاوره شوی خو پاکستاني چارواکو دغه تورونه رد کړي دي د افغانستان ولسمشر د حقاني شبکې د ولستنو د تیزندې کولو حکم جاری کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په پیښه کې ولستن امریکایان هم ژوبل شوې دي
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې پاکستان کابل کې د وروستي ترهګر حملې په شا لاس لري په هفتوار خبری کانفرنس کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي د افغانستان دغه تورونه د امن کوششونو کې مرسته نه کوي نو مبولي ویلي پاکستان د افغانستان امن او ثبات کې د نړۍ د هر ملک نه زیاته ګټه لري
د پارلمان کې د غونډې ته په خپل کلیزه وینا کې د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او نورو مهمو معاملو لپاره په غورځولو د پاکستان صدر ممنون حسین د مخالفو ګوندونو لخوا د سخت غبرګون سره مخ شوی دی په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشر خوشی چا ویلی دی چې حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په ځنډولو قبایلی ولس په صحت سره خندا کړی دی هغه ویلی قبایلی سیمې د هیواد د صدر د واک لاندې راځي خو صدر نه یوازې دا چې د قبایلی سیمو نه بې پروا پاتې شوی بلکې په څلورو کلونو کې چیرته یو ځل هم د پارلمان دننه یا بهر په کوم مقامی معامله خبره نه ده کړې
د نړۍ امن جاج لګون کې ګلوبل پیس انډیکس وای په ټوله نړۍ کې ترهګری تر ټولو هر وخت زیاته ده چې تیر کال یې نړیوال اقتصاد ته یو سل او درې سلویښت کرب ډالر او ځان له امریکې ته یې 25 کرب ډالر نقصان کړی دی د نړۍ په جنگونو او امنیت د ګلوبل پیس انډیکس رپورټ ښایي د تیرې یو لسیز راهیسې نړیوال امنیت په خرابېدو دی په دغه رپورټ کې د یو سل او درې شپېته ملکونو په فهرست کې شام تر ټولو اخیری نمبر او افغانستان تر ټولو اخیره کې په دویم نمبر دی پاکستان په فهرست کې په یو سل او دوه پنځوسم نمبر دی چې تر ټولو خراب امنیت پکې دی د رپورټ تر مخه د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې عراق شام نایجیریا او افغانستان او پاکستان کې شوې
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
رنو خضر منو بریتون کو د جی ورجو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګه تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو د مهاله زو یو ځل بیا د راپورونو ولورته د پارلمان ګډ غونډه ته په خپل کلیزه وینا کې د خبالی سیمو کې د اصلاحاتو او نورو مهمو معاملو لپاره په غوړځول د پاکستان صدر ممنون حسین د مخالفو ګوندونو له خوا د سخت خبرګون سره مخ شوی دی په دغه وینا کې صدر ممنون حسین د افغانستان د تیر ورځې د بمی چاودنې غندنه هم کړې ده ویلي چې افغانستان کې له سولې پرته سیمه د ثبات مخ نشي لیدلی په دې حق له نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په خپل راپور کې
تیر ورځ کابل کې شبې خونړۍ پیښې کې نوي تنانو وژنې غندنه صدر کړې ده او ویلي دي پاکستان کې امن تر وخت پورې ممکن نه دی تر کومه افغانستان کې امن نه وي راغلی
دهشتګردي پر قابو پانے کے لیے ہم افغان قیادت کو دعوت دیتے ہیں کہ باہمی تعاون سے سرحدی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے
ممنون حسین وئی کابل کے دے پیخی غندنہ کاو او ترخہ گرے باندے کابو مندلو دو پارا افغانستان تا بلن ورکاو چی دا پولو نظام پا اتفاق نور ہم خکرو صدر یو خوا گامنڈی حوادنو سرا دا خط تعلقاتو خبر کردے دا نو بل خوا ہند باندے کشمیر پا مسئلہ تنقید ہم کردے دے دے سرا سرا صدر ممنون حسین ویلی دی رائے اختلاف بدا خبرانا دا خود دل وجہ انتشار خوراولو لاربا نیولوی
اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ قومی ترقی کے عمل کو متنازع بنانے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا سکے
دوی وی درائے اختلاف لوج انتشار لار بنیول وی نو ترقی با ممکن کی گی دستور تر مخا صدر پارلیمانی کال پیل کے دو بندے پارلیمان شری گنڈے تا خطاب کبھی او دا د ممنون حسین صدر پہ حیث آخر خطاب وو دا صدر تقریر په وخت مخالف ګوندونو ګونه وزګو ناره وهلې او ورستو یې احتجاج په توګه غونډنه واکاوټ هم کړی دی د پارلیمان نه بهر مخالف ډلو مشر خورشید شاه ویلی دی چې صدر تا کوم مسلو باندې خبرې کول پکار وي په هغه یې خبرې نه دي کړې د دوی وینا وه چې پاکستان کې کرپشن او ترهګرۍ پر شان مسلې موجود دي خو صدر پرې څه خبرې نه دي کړې دغه شان صدر ممنون حسین فاٹا اصلاحات پہ حق لہم سندی ویلے
پریزیڈنٹ نے ان سارے اسٹیٹمنٹ پہ توجہ نہیں دی جہاں پہ حکومت کے بدراؤں نے وقتاً بوقتاً اداروں کو تھریٹ کیا
خورشید شاہ وی صدر ڈیر خبروں تا توجہ نہ دور کرے ناغه حکومتي وزیرانو په حق له سویل دي چې ادارو ته دړکه ورکوي او په عدالتونو تنقید کوي صدر د خدا په وخت د پاکستان هوایي سمندري او ځمکني پوزونو مشرانو ترڅنګ بر ملکی سفیران هم موجود وو اورنګزیب خان وایس اف امریکا ریور ریډیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیور رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زیډ
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی پارلیمان ته د پاکستان صدر ممنون حسین وینا کړې هم په دې باندې خبرې ترې کوز منګ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار بهروز خان سه ناشته بهروز سه تاسو ته سلام شوی په خیر علي
ډیر مننه خوشاله اوس
بهروز پارلیمان ته د د صدر وینا اکثر ډیر اهم ګڼل کیږي چې دغه وینا د ریاستی تګلارې نمائندګي کوي د صدر ممنون حسین وینا ته چې وګورو نو تر کومه حده د هغه وینا د پاکستانی اسټابلیشمنت خبره کوي او کوم ځای مخالف نظر راځي
ډیره مننه کده صدر ممنون حسین هغه ته وګورو چې کوم بیان په دغه پارلمان کې کړی دی نو د سې کومه نوې خبره خو د صدر ممنون حسین په وینا کې نشته بل بیا دا چې د صدر ممنون حسین اختیار هم که وکتل شي صدر ممنون حسین د یو داسې صدر په حیث باندې چې کله ډیر په موقع باندې راپورته شي ګنې د دینه مخکې صدر وو د هغه ښکاره وو که هغه هر څومره اختیار پارلمان ته واپس ورکړی دی زه زرداري خبره کوم خو د دې په وینا ته چې ټول وینا ته وګورو نو دی وی چې ټول نه خه کار چې دی هغه دا دی چې دیموکراسي یعنی جمهوریت چې دی دا روان دی او که بدلته کې دی تم سړی په نیوکه کې نو په جمهوریت کې روان دی خو اختیار چرته دی اختیار خود پارلمان سره بیا هم نشته، اختیار خود وزیر اعظم سره بیا هم نشته. خو به هر حال دغه یو بده و د سیپک ذکر کړی دی چې د پاک چاینا اکنامیک کوریډور والا د دې ذکر کړی دی. نو دا خو دغه چې کوم سیاسي حکومت دی دی هم د پوځي قیادت دی هغه هم ټول د دغه لپاره کریډیټ اخلي چې کوم دی د یو ډېر لوی منصوبه دی شروع کړی ده. بیا صدر محمد حسین پکې دا هم ویلي چې اکنامیک اینډ هغه چې کوم دی انډیکیټرس دي هغه پازیټیو دي، یعنی مثبت دي، ملک ترقی کړی ده. دا دغه بیا پکې دا هم ویلي چې فاټا شو او گلګت بلتستان شو د دوی ترقی د حکومت د دوی ترقی طرف ته راوړي، مطلب دا چې راوړي وکتل شي. نو ریئلټیز آن ګراؤنډ چې ستا وایي ځمکني حقیقتونه د دغې بالکل مختلف دي. ذکر پکې د کلبوشن وکړو چې او یا د کشمیر ذکر کړی دی، نو دغه هم د کدا وایو دا د پاکستان د پوځ چې کوم نظر دی یا د پوځي قیادت کوم نظر دی یا د اسټیبلشمنټ کوم هغه دی سوچ دی فکر دی، دغه هم دغې سره سمه ده. په وارن ټیرر کې د ضرب عزب ذکر کړی دی، دغه شانتې رد الفساد ذکر کړی دی او دی وته چې دا کامیاب دی، کامیاب ترین دی. نو کده دغه حقیقتونه ته وګورو د ضرب عزب نه وروسته اوس ټول بیا غ تنظیمونه واپس فعال شوي دي یا فعالیږي په قبایلي سیمو کې. رد الفساد چې کومه دی د هغې نتیجې خو خلکو د پنجاب نه توقع کوله او تمه وه، ایس تر اوسه پورې که په هغې کې وګورو نو څه نشته. بیا د پاکستان د سیاست او د دې هغه هم په دغه ټول اوږده دغه کې کړی دی ذکر یې کړی دی. او د ټول نه مهمه کوته دا وایو چې دا یوه خبره دی دا کړې چې کوم دی اختلاف دغه د رایې چې دی هغه داسې حتی نه دی وړل په کار، بلکې دا یو جمهوري حق ګڼل په کار دی. دغه یو خبره داسې کړې ده او هغه هم داسې ښکاري چې کوم د عمران خان لخوا اوس کوم د دې اپوزیشن لخوا چې دا احتجاجونه دي نواز شریف په نورو قصو کې هم ګرځي ورسره پاناما دی ورسره نور سره دي، نو دا به کېدای شي چې هغه کوشش وکړي یو د سالس یا د منځګړي غوندې منځګړتوب یو خبره کړي. دغه نه علاوه ټولو کتل شنو دغه بیان چې دی هم هغه بیان دی چې هغه لکه د پاکستان د ریاست چې کومه روانه مفکوره ده هغې سره سم
دا ستمو چې صدر ممنون حسین با په فاټا اصلاحاتو باندې خبرې وکړي خدا سي اون شول وجوهات یې سدي ولې داسې اون شول.
د فاټا د ریفارمز مسله کوسو کتل شنو ډیره زیاته کړکیچن اخشوا کړکیچن په دې شو چې د فاټا د خلکو لخوا د سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې د ټولو ګوندونو لخوا سیوا د یو مولانا فضل الرحمن چې هغه د دې مخالفت کیو د محمود خان چکزی ګوند چې کوم دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه د دې مخالفت کیو د غي خپل دریز دی په دغه اړه باندې. باقی د نورو ټولو سیاسي ګوندونو کده غ شانت مدني ټولنې دي کده قبایلی سیمو سره د غي تعلق لرن کې یعنی اکثریت خلکو د غي هم دغه وختونه ده. خو د سیخکاری چې د فاټا پر ریفارمز باندې صدر ممنون حسین زکه سونه ویل چې دا به کېدلی شي نواز شریف غواړي د نواز شریف حکومت نیخ په نیغه د هغې کریډیټ ځان ته راوړي. بله بیا دا چې دې ته وکتل شي نو صدر ممنون حسین خو د ریاست صدر دی که هر څومره اختیار دی نه لري، خو دا یو اختیار کم از کم د فاټا په حواله د صدر سره تر اوسه پورې پایین کې دی. د دې نه مخکې صدر زرداری کو ګورو هغه اډیننسز پاس کړو او فاټا ته هغه ریفارمز یعنی هغه چې کوم هغه په کې راوړل په اف سی آر کې سلیک ډیر بدلون دغه شانتي پولیټیکل پارټیز اکټ هلته غځول دغه هغه هغه دي چې هغه یعنی انټروډیوس کړ. دا به وایو که صدر وغواړي په اډینس باندې په فاټا کې کولی شي، خو دا صدر هغه اختیار نشي استعمالولی ځکه سیاسي حکومت غواړي د دغې بل دی چې د سیاسي حکومت او د پوز په منځ کې د فاټا پر ریفارمز باندې ښکاره خو دا وایي چې دا یو خبره ده، خو داسې ښکاري چې د دوی په یو پاڼه باندې نه دي. و دې سره سره د فاټان علاوه په اکستریمیزم باندې وکتل شي پاکستان دنیا ته یو کوشش کوي یو داسې د تاثر ورکوي چې ګندې په پاکستان کې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی. خو د پاکستان خلکو ته پته ده دا مفکوره اوس د پاکستان بهر دنیا نور نه اخلي، ځکه بهر دنیا اوس دا غنی چې پاکستان د ترګری برخه ده، نه چې د ترګری خلاف دی جنگ کوي. خو د پاکستان خلکو ته دننه دا پته چې ترګری په کوم ځای کې ده، ترګری په نوم باندې سه په پاکستان په کوم سیمو کې روان دي، هغه ټوټل د پښتنو په سیمو کې دي. د بلوچو کیسه بیخي بدله ده، د ترګری دا کیسه چې کومه ده، دا د اکستریمیزم چې کومه سوال دی، دا د پښتنو سیمه ته راوړل شوی دی، د پښتنو په سیمه کې روزل شوی دی. د پاکستان خلکو ته خدا پته ده چې دا په کوم ځای کې، په پاکستان کې په کوم ځای کې پښتانه لا په دې باندې ځان پې نه دی پویا کړی، هغه لا نه دی رابیدار شوی چې د پاکستان دا مفکوره په بهر کې خو خرڅېږي. په دې باندې چې کومې مرستې راځي، که هغه سیاسي مرستې دي، که هغه مالي مرستې دي، اچرته ځي. دا د پښتنو نه کم از کم د دې دا برخه چې دا پټه ساتل شوې ده. نو دغه دوه مهم سیزونه چې کوم دي، په دې وخت کې د فاټا خلکو ورته انتظار وو چې دې به د فاټا پر ریفارمز باندې څه ووي، او بیا دا چې په اکسټریمیزم باندې د ریاست به څه ووي. خو په هغې باندې رسې ښکاري چې هغه هم سخکاره خبره ونه کړه.
ډېر مننه بیروس موږ سره خبرو کوو.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 2 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
نو خدرمنو اوریدونکو، د دی ورځو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اغواګي رازو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر فرحت الله بابر د سېنټ یو غونډې پر مهال ویلي دي چې د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف چې مشرۍ به د پاکستان په خوانی د پاوز سرلخکه جنرال راحیل شریف کوي د ایران پر ضد پیلېږي. خخلی بابر دا هم ویلي دي چې دا ائتلاف دوی ګمان کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې به وي، خو داسې ښکاري چې اوس یوازې د ایران پر ضد جوړ شوی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا څرګندونې ټولې سیاسي بڼې لري، او د ائتلاف دومره صلاحیتونه نه لري چې د کوم هیواد پر ضد ګام پورته کړي، او دغه ټول خبرې یې رد کړي دي. تاسو ته نور تفصیل الیاس خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نن سینټ کې د مخالف ګوند فرحت الله بابر له خوا داخل کړی شوی توجه د لو نوټس په جواب کې خاغلی عزیز اووی چې د بده مرغه دا وخت شام، یمن او عراق کې فرقایزه تقسیم دی. سرتاج عزیز دا خبره اومنله چې په حال کې شوی ریاست کانفرنس کې ویناګانو نه د فرقایزه تقسیم ویرا زیاته شوې ده، او وی ویل چې د پاکستان پوز په خوانی مشر جنرال راحیل شریف د موجودګۍ نه به پاکستان ته خپل دریز په وړاندې بوتللو کې مدد ملاویږي. د ده ویناوا چې پاکستان به په دې اتحاد کې شامل خپل پوز د سعودي عرب نه بهر چرته نه لیږي. د پیپلز پارټۍ فرحت الله بابر په خپل نوټس کې په هغه اخباري اطلاعاتو غبرګون ښکاره کړی و چې پکې سعودي چارواکو ویلي وو چې اسلامي اتحاد به صرف د دولت اسلامیه، داعش یا القاعده پر ضد کاروانو پورې محدود نه وي، بلکې د یو غړي هیواد په خواص د یاغي ډلو پر ضد په حرکت کې راوستی شي. د سینیټر سحر کامران لخوا په یو بل نوټس کې د امریکې له خوا تېرو ورځو کې افغانستان مشرقي صوبې ننګرهار کې غورځېدلي په یو غټ بم کې په مړه شوي خلکو کې 15 هندي وګړو د وژنې د اطلاعاتو په اړه د سوال په جواب کې سرتاج عزیز ایوان ته وویل چې د ده په معلوماتو کې داسې مرګ ژوبله نشته، ولې چې افغانستان په دې اړه پاکستان سره تفصیلات نه دي شریک کړي. د زیاته کړه چې پاک افغان ګډې پولې سره نږدې د هندي وګړو موجودګي باندې پاکستان ته تشویش دی، او دا چې هند په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی، او د دې غټ ثبوت د هندي جاسوس کلبوشن یادیو په پاکستان کې گرفتاری ده. خاغلی عزیز تورو لګولو چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان استخباراتي اداره NDS په خپلو کې ملاو شوی دي، او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګري کوي. روستو چیرمن سینټ رضا ربانی په خپل حکمنامه کې حکومت په دې خبره پابند کړو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملېدو شرطونو او طریقې کار وفاقي کابینې ته منظورۍ لپاره وړاندې کېدو نه مخکې د پارلیمان په وړاندې بحث لپاره کې خوده شي. یاد دی وی چې د ایران حکومت د پاکستان پوسټ پخوانی جرنل راحل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد مشر جوړېدو باندې هم خبرګون سرګن کړی دی، او پاکستان کې د ایران سفیر مهدی اونردوس ایرانی خبری ایجنسی ارنتا ویلی وو چې مونږ په دې هړه خبرګون لرو ولې چې دا د اسلامي نړۍ اتحاد باندې اغیز غورځول شي، او دې لړکی ایران حکومت د پاکستان حکومت د خپل خبرګون نه خبر کړی هم دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د تحریک طالبان پاکستان سوات پخوانی ویان مسلم خان د پانسی چې کما سټیوا هغه یو ځل بیا غځولې ده. د پوځ نماینده چې په پوځي عدالتونو کې دغه قضیه وړاندې کړې وه د عدالت نه د نور زیات وخت غوښتنه کړې ده چې عدالت ته شهادتونه راوړي. نور حال پې د پېښور نه د ریبرېډیو خبریال حمیدالله راکبي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس یحیا افریدی او جسټس اجاز انور د دوه کسیزه بینچ نه په پېښه کې موجود د فوج استازي غوښتنه وکړه چې د مسلم خان د کیس د ریکارډ وړاندې کولو لپاره د ورته مهلت ورکړي شي. نو دوه کسیزه بینچ د کیس اورونه او د مسلم خان د دیزنده سټی آرډر تر 14 جولای پورې وځنډولو. د دې وړاندې په 14 مئی د سواد د طالبانو د پخوانی ویان مسلم خان ته د پوځي عدالتونو لخوا د اورول شوي سزا پر ضد د نوموړي کورودانی د ندا بیبي د ریټ پټیشن پر رڼا کې د پېښور های کورټ د مسلم خان دیزنده کول ځنډولي وو، او د اټارنی جنرل د لارې د پوځي عدالتونو نه د کیس ریکارډ غوښتلی وو. خو قانوني ماهرین وایي د 28 مئی په اورېدنه کې پېښور های کورټ په 30 کې د 15 هغه ترهګرو د 500 او 30 کورو سزاګانې په خپل حال ساتلې وې چې پوځي عدالتونو سزا کړي وو، او د عدالتونو د چلن نخکاری چې د مسلم خان سزا را کمېدل که ناممکنه نه وي نو ډېره ګرانه به ضرور وي. د عدالتونو خبریال اختر امین وایي
سپریم کورٹ سے فیصلے پر رانا کے گنا دیر زیاد کم گنجائشی ریسنٹلی اصول دن مخ کے ہائی کورٹ وہ دیر شکی سنا سماعت کرو ہے کہ پینڈے دیر شپانسے پر قرار ساتھ لے اور جو ہے واپس ملیٹری کورٹ لے ملیو کیرا دسا داگا نے زیادی شیوی دی اور دیکھ کے بعد ایک قانونی دعوی دی کیا گا داگے پر رانا کی سماگا نے زیادی مندے بائیں دوبارہ ٹرائیڈ مشی ہو پورے دائی تھی برقرار ساتھ لے شیوی دی اور
د مسلم خان کورودانی ندا بیبی په خپل ریټ پټیشن کې دریض خوتلې چې د پاکستان د اساسي قانون د 10 ماده لاندې د مسلم خان ته درنې مقدمه حق ورکړل شي. د مسلم خان وکیلانو د هغه په کنفیشنل سټیټمنټ یا د جرمونو د منلو په بیان هم شکونه خوتلې، خو آی ایس پی آر د دې کسانو د سزا اورولو په وخت ویلي وو چې سزا شوی کسانو د مجسټریټ او عدالت باندې خپل جرمونه منلي دي. مسلم خان د سواد د طالبانو ویاندو او په هغه وخت به د طالبانو د فعالیتونو ذمہواری د خپل ډلې لخوا د منلو دنده لرله. د یادونې ده چې په سواد کې د پوځي اپریشن په محل په کال 2009 هم کې آی ایس پی آر د مسلم خان او محمود خان په ګډون د نورو دریو طالبانو کمانډرانو د نیولو دعوی کړی وي، او بیا د پوځي عدالتونو د جوړېدو وروسته په 28 کال 2016 آرمی چیف مسلم خان ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ د سزا پخلی کړی وو. حمید اللہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخور.
گرانو خدر من اوریدون که واس هم یو بل راپور ولوری تست سپام را گرزه و چی ده منزنه کرمی محسوزه چی می خلکو بیا هم ده حکومت سخه غوختنه کرده و ورسخه گیلی کرده چی ده هغوی تباشوی ران شوی کورونو ده جوره ولو لپاره ورسره هیچ کمی مرسته تر داده مندی کرده. ابراهیم شنواری تست پی نور تفصیل داری.
ځان پیژنګولي به راسره وکړي او بیا به دا راته ووایي چې دا سروې باندې ستاسو څه اعتراضونه دي؟
زما انور نوم دی، کام سوزای، او زموږ د سروې والا راغلی وو. سروې والا ته ما ته وویل، ما ته پسې کې دا جواب وکړو زما کورونه ټول جوړ کړي دي. سروې والا ما ته وویل چې تا سره کوم ثبوت دی؟ ما ورته کله ثبوت راواغستلو. آرمی والا کوم کفتن وو هغه ورمن اکشن واغستو چې دغه سړي سره ثبوت صحیح دی، خو نور انتظامیه او ملک دی څه اکشن په ونه اخستلو، اکار د ما ونه شول.
مون سره ملک کمال موجود دی. ملک صاحب په دغه سروې ټیمونو کې خدایي مشران هم شامل وو، آیا تاسو په خپل دغه سروې کې شامل وئ که څنګه؟ یا چې کوم مشران وو، آیا هغوی دغه انور ورور چې کومه خبره وکړه د دغه څه غور نه دی کړی؟
سر د دې په باره کې به دا خبره ته وکړم چې دی چې کومه سره موته د حکومت راپرغلی وه، د دې څه کوم پبلک ډپارټمنټ وو کنه؟ دیو دا چې کار کړل چې سره یو ملک یو پیژندګوی سره کار کړل، باقي غریبی پر خلک سره لکه اوس مثال په سلو کې دوا کورې کړې دي، اټن مې کونه دی ویلولې دي.
ملک صاحب دا چې دي داسې شو قسم شکایتونه تقریبا د واړه ایجنسی نه راځي، خو بیا روستو کډوال په خپل کوروند شي او هغه مسلې چې دي هغه واپس سره هم قسم لا خوندې شي. درته وایي چې اوس ستاسو په علاقه کې اوس آیا د سروې روانه ده کنه روانه، یا سروې کښې هغه خلکو له معایزه ورکړی شوې ده کنه؟
سر په دې باندې موته مخ چې کومه سروه شوی وخه هغه په مطابق باندې کوم نن سبا پولیټیکل موته اغرستول دی سروه، هغه په مطابق باندې موته نه کېږي، دوی خپل خود مختاري استعمالوي. چې زموږ کورونه کوم رنګ شي د هغه سره ثبوت شته، حکومت سره شته، په دفتر کې شته، په هغه ټیم دوی نه کوي، دوی خپله لکه یو ملک وي، یو مثال یو سړی وي چې هغه خوله چي تکړه وي، هغه ته یو غریب سړي ته یعنی آب بدن نه دی شي.
هم د مسوزه کوم اسماعیل خان یو ځوان مو سره موجود. اسماعیل خان، دا راته وایه چې هلته نورې کومې علاقې چې وي، دلته نخو زیمشنم کړکړې شوې وي، د علي شیرزیو نم شوې وي، پړچمکنې نم شوې وي، دا مسله صرف مسوزه کې ده که نه هغه علاقو کې هم شته؟
سر ټولو نه اول د دیوار ډومو شکریا د کوو چې هغه دمو د غریبانو خلکو خبره واوري. دمو څه کوم اوسې شهید 2012 کې اوسې شهید د 2017 ده، 2017 پوری دمو د خلکو اوسه پوری د اخ سړی کار شوه ده، هغه ملک وي د اخ سړی کار شوه ده، هغه حکومت کې دغه چوکوي، باقي د غریبانو کار بیخی نه ده شوه.
ستاسو ټولو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبر کولو ډیره مننه.
مننه، ډیره شکریا.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی داسې میډیا رپورټونه دي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ یو نوی انتظامی حکم لاسلیک کړی دی چې د بهر ملکونو نه راتلونکي خلک چې امریکې ته راځي د هغوی نه به زیاتې تپوس پوښتنې کیږي د ویزې په وخت باندې. نور حال په دې حقله باندې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکاره ماوه شریل باندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ انتظامی ګردنړې نه د امریکې ویزې ترلاسه کولو خواست کوونکو لپاره یو نوې سوالنامه جاری کړې ده چې تر مخه به یې د ویزې خواست کوونکو نه به په تیرو 15 کلونو کې د هغې د سوشل میډیا اکاونټونو او د هغې د ژوند د تیرو 15 کلونو په اړه به معلومات غوښتل کیږي. د رایټر خبري ایجنسی تر مخه د دې نوې سوالنامې منظوري انتظامی او د بجټ دفتر د مئی په 23 نیټه ورکړې. د دې ګام مقصد امریکا ته په ویزې راتلونکو کسانو په اړه پلټنې نورې هم سختول دي. د ګام باندې تعلیمي چارواکو او د تعلیم پوهانو ډلو سخت ټکونه کړي دي. د تنقید کوونکو وینا ده چې دې نوې سوالنامې له کبله نه یوازې به کار سیوا شي، خو دې سره به د ویزې ورکولو عمل کې هم ډیر وخت لګي چې له امله به امریکا ته راتلونکو طالب علمانو او ساینس پوهانو حوصله ماتیږي. دې نوې طریقه کار لاندې د کونسل خانې چارواکي به د امریکا ویزې لپاره درخواست ورکوونکو نه د هغوی ټول زاړه پاسپورټونه، ایمیل اډرسې، فون نمبرې او د 15 کالو د ذاتی ژوند معلومات به هم غواړي چې پکې د هغوی پتې، ملازمتونه او د سفرونو تاریخونه به هم وړاندې کول وي. د خارجه وزارت یو چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دین علاوه د نورو معلوماتو غوښتنه هم کیدی شي. کچری ورته داسې محسوس شي چې د پیجنګلو تزیک لپاره د نورو معلوماتو اجد دی یا د قومي سلامتیا لپاره د سختو پلټنو ضرورت دی. صدر ټرمپ د شپږ مسلمان اکثریتي هوادونو وګړو باندې عارضي سفري بندیز لګولو هڅه کړې وه، خو د امریکا اپیل کورټ د هغه د امر ته امتیازي سلوک ویلی وو او د دې بحالولو نه یې انکار کړی وو. انتظامی او د بجټ دفتر د نوې سوالنامې ته د 3 کالو په ځای د شپږو میاشتو لپاره منظوري ورکړې ده. د ویزې نوې فارم کې ویلي شوې دي چې د معلومات وړاندې کولو کې ناکامۍ په صورت کې د ویزې ورکولو پروسه ځنډیدي شي یا پکې ډیر وخت لګیدي شي. د امیګریشن وکیلان وایي چې د خواست کوونکو نه د هغوی ژوند 15 کالو معلومات او د سوشل میډیا اکاونټونو معلومات غوښتو مقصد هغه خواست کوونکو ردول دي چاته چې ټول معلومات یاد نه وي یا بې ضرره غلطۍ تي شوي وي. پا په سان فرانسیسکو کې یو اټارنی او د ایرانی امریکایي بار تنظیم مشر بابک یوسفزاده ویلی دي چې د نوې سوالنامې سره د کونسل چارواکو ته مکمل واک ترلاسه شو دي چې چا ته هم د ویزې ورکولو نه انکار کوي شي او څوک د دوی فیصلې ته پوس نه شي کوي. د نور زیاته کړي چې د امریکا ویزا ترلاسه کول هسې هم یو ګران کار دی، خو د دې پروسې نور سختول مقصد لاواضح نه دی.
وایس آف امریکا
ډیوا رادیو اوري